ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته دغه ساته خبرونه کړې ویم تاسو باور هارون بچا هنری ګړې خو لدغه وړاندې د سیمه او نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه لومبی د دې وخت مهم خبرونه د بلوچستان په هرنای کې د بدمنه پر ضد د ځای خلکو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. سوات قومي جرګې له حکومت په سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ او تګلارې په اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده او اسرائیل او ترکیه د سفارتي اړیکو پر ځای کولو رضا شوي دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په هرنای کې د بدمنۍ پر ضد د ځای خلکو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. مظاهره چان وروسته راغی سړکونو ته راووتل چې د اګست په 14 د سرحدي عسکرو پر ضد د مظاهرې پر مهال د عوامي نشتل ګوند یو ځایي مشر خالق داد ووجل شو او اووه نور ټپیان شو. مظاهره چان تور پورې کوي چې د سرحدي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې دغه پېښه رامنځته شوې ده. پرون په دې مظاهره کې ښځو او ماشومانو هم ګډون وکړ او په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په حق کې شعارونه ورکړل. پر دغه مهال د وینا پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نشتلګون استازي شاهینه کاکړ د پیخي د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه او د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې مشرې وړانګې لوڼې وویل د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میر زیا لنګو د وزیر اعلی میر عبدالقدس بزنجو په امر د پرلتوالو سره د خبرو لپاره هرنایی ته تللی و. نوموړي د مظاهره چانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د ځپل شو خلکو سره به انصاف کیږي. بلخوا د پاکستان فوج وایي چې خالق داد د هغه وسلوالو په ډزو کې وژل شوی چا چې د اګست 14 په شپه په هرنایی کې په امنیتي سرتیرو برید کړی و. ځایي خلک غوښتنه کوي چې د امنیتي سرتیرو کیمپ دې د آبادۍ نه بلخوا یوړل شي او د عادي وګړو د وژنې لړۍ ته دې د پای ټکی کېښودل شي. سوات قومي جرګې له حکومت په سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ او تګلارې په اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. پرون په مینګوره کې شوې دغه جرګه کې د سوات د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو خو واکمن تحریک انصاف ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د جرګې وروسته یو ګډ اعلامیه خپره شوه. په متفقه توګه د 22 نکاتو منظوري ورکړل شوه. د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه مشال لیډو ته وویل چې هلته په وروستیو کې د وسلوالو موجودګۍ پوښتنې راپورته کړې دي او باید حکومت سپیناوي وکړي. جرګې د امن لپاره د راپاسېدلو مظاهره چانو پر ضد د مقدمو غندنه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې دغه مقدمې د بیرته واخیستل شي. حکومت لا د جرګې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په جمعات کې د مانځه پر مهال په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 21 ته پورته شوې ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې بیان خالد زدران نن مشال لیډو ته وویل چې په 14 کې 21 کسان وژل شوي او 33 نور ژوبل دي. ایسوسیټډ پریس اجانس وایي چې ځانمرګي بریدګر پرون ماښام د خیرخانې مینې په صدیقیه جمعات کې ځان والوزاوه. یو عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اجانس ته ویلي چې په وژل شو کې د جمعات مشهور ملا امام امیر محمد کابلی هم شامل دی. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي چې د پیښې له ځایه لږ تر لږه 20 ټپیان وړل شوي چې درې مړه شوي او په جوبلو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د 14 ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو ونه مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې د طالبانو نومیالی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی وجل شو. د دې برید ذمهواري د اسلامي دولت خراسان ډلې منلې وه. او اسرائیل او ترکیه د سفارتي اړیکو پر ځای کولو رضا شوي دي. د اسرائیل سرپرست وزیر اعظم یائیر لاپید د دفتر پرون ویل شوي چې اسرائیل او ترکیه به په څو کلونو کې په وړومبي ځل سفارتي اړیکې پر ځای کړي او د سفارتکارانو تبادله به وکړي. بیان زیاتوي چې دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې لاپید په جون کې انقره ته سفر وکړو او د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان سره یې ولیدل. یو وخت دواړو هیوادونه نږدې اتحادیانو خو دا اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې په کال 2010 کې اسرائیل غزا ته په لاره د ترکیې په بحري جهاز برید وکړ او 10 ترکیانې ووژل. په کال 2018 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ روغه وشوه خو په کال 2013 کې په بیت المقدس کې د امریکایي سفارت پرانستل کېدو شخړه رامنځته کړه او له دغې وروسته دواړو هیوادونو د سفارتکارانو تبادله نه وکړې. ترکیه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه نه مني او خپل سفارت یې په تل ابیب کې پرانسته دی. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریده اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزی خبرونې هنری غړې د یو ځنګړې خبرونه تاسو ته مونږ وړاندې کوو. د دې ونې هارون بچا هنری غړې پر کابل د طالبانو د واکمنې د ولنی کال پر کېدو په مناسبت په افغانستان کې د موسیقي ترڅنګ په نورو خلکو هنرونو د بندیز په موضوع خبرو او د افغان هنرمندانو سندرې درته هم وړاندې کوو. دا خبرونه هارون بچا د اگست په 15 په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخې تاسو ته په تکراری توګه بیا وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو د هارون بچا هنری غړی په دې ځانګړي خبرونه کې اوریدونکو حمزه هارون بچا درته سلامونه وایم. دا ژوندۍ خبرونه مو درته پر کابل یا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت راوړې ده. او دا ځکه چې د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 راهیسې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په هغه هېواد کې د موسیقارانو او سندرغاړو ترڅنګ د نورو ښکلو هنرونو هنرمندان ځانونه خوندي نه احساسوي، او همدا لامل دی چې د پام وړ شمېر افغان هنرمندان دا مهال افغانستان وتلی دي. هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، له دې هېواده د وتلو د لارو چارو په لټه کې دي. موږ د خبرونې تاغ ځوان او نومیالي افغان هنرمندان ملمانه کړي دي چې دا مهال په نورو هېوادونو کې له نوي سره د ژوند د هنر پیلولو په هڅو بوخت دي. له دوی به اورو چې د کابل سکوت د دوی او په ټوله کې د سیمې پر موسیقي او فرهنګ څه اغېزې کړي دي. په خبرونه کې به د سندرغاړو ګودر ځاځي، میر خان او امجد شاهزاد د خبرو سندرو ترڅنګ د یو پیژندلي افغان انځورګر اقبال ترناک تاثرات او د دوو پښتنو پوهانو افراسیاب خټک او عبدالغفور لیوال څرګندونې هم واوري. د خبرونه په پیل کې بلاړ شو ګودر ځاځي ته. د افغانستان یو ځوان او پیژندل سندرغاړی دی. ځاځي دا وخت په اسلام آباد کې دی. په ټلیفون را سره دی ګذر جان، خبرونه ته خراغ لیو مننه چې را سره ملګری شو.
بچا صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه مینه او ډیرو ته هم د خپل هیوادوال ته د تسلیت او د شریکې احساس لرم او دوی ته د دې ورځې تسلیت په دی وایم چې مونږ ډیر څه لاسه ورکړو.
آباد اوسې. مونږ خو دغه خبرې به کوو، خو اول به زه غواړم چې تاته مبارکي درکړم. ستا سندره هم نن دې خپره کړه، ډېره ښکلې سندره دې جوړه کړې ده، ډېره خواري پېښې ده. پته لګي چې یو څوک واوري اخ وطن وطن داسې دی کنه، داسې نومې ده.
بالکل
نو دا اول دا نن ورځ دې بیا څنګه غوره کړه چې دغه سندره خپلو مینوالو ته او د هیواد خلکو ته وړاندې کړي؟
کور ودان راشه صاحب، دا سندره دا اصل کې مخکې د ویډیو نه، زه د ویډیو په چارو بوخت وم چې دا د یو ملګري د واتس اپ څخه هغه آډیو یې لیک شو، له ډیرو خلکو ته ورسېده خو کنټرول نشو. زما ورته همدغه ورځ نن ورځ ورته پلان و چې دا ویډیو له دې هم ښه جوړ شي. او په دغه ورځ چې مونږ مخکې څنګه وویل د نورو شیانو ترڅنګ هنر موبایل او وطن کې موبایل، دا چې له وطنه ووتلو او هلته مو عجیب تجربې، نو دا د وطن درد یو مشترک درد. فکر مې وکړو چې راځه چې یوه چیغه باید وباسي، نو بس په دې سندره راغلم. نن مې ریلیز کړه په همدې مناسبت.
نو دغه سندرې شعر او کمپوز آډیو ویډیو چارې په دغه اړه هم لنډ معلومات راکې.
د دې سندرې کمپوزیشن چې دا ما سرزمین من چې ترکیش کمپوزیشن دی، هغه په فارسی باندې هغه سندره ډېره مخکې شوې ده او په دې سقوط سره سم دا سندره ډېره وزل ده، نو ما وغوښتل چې په پښتو ورژن هم دغسې جوړ شي. شاعري ما خپله ورته کړې، فقط یو دوه بیت چې د عدالت ربا د لوبه خورانه کې دغه دوه بیتونه د اجمل خټک صاحب دي. نور شاعری ما ورته برابر کړې، موسیقي هم دلته په اسلام آباد کې شوې او ویډیو هم د ډېرو خواوو پکې ښکېل وي. لنډ معلومات دا دي، خو له بده مرغه چې مخکې له ویډیو نه دا لیک شو هغه ګیله نه کوم له خلکو، خو ځکه خلکو ته ورسېده بس ما ته دا مهمه ده.
سمه ده، نو داسې کوو چې نورې خبرې بیا هله کوو چې ول دا سندره چون خبرې پیو شوې اوریدونکي به هم یو څه لیواله شي چې دا څنګه سندره او زه ته بیا وایم زما ډېره خوښه شو. تاسو ډېر کمپوز په خپل دومره خوږ دی چې تا په دغه شعرونه او ټکی ډېر صحیح راوستي دي او ارینجمنټ ډېر ښه شوی دی. بیا چا په ویډیو په یوټیوب وکړه دا هغې به زه باوري مچ ویډیو به مخه شي. نو دا آڈیو سندره دی زمونږ د مشال اډیو رودونکو ته ورو تر سره اوس بیا نور خبرې کوو.
صحیح ده، کور مو ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی دا ځانګړي خبرونه ده. تاسو پکې د ګودر ځاځي دا نوې سندره چې هم نن یې خبره کړې ده دا مو واورېده او نوم یې وته ورکړی دی، اخ وطن وطن. ګودر جان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په لیکه دی او موږ دا د نن خبرونه هم د افغان هنرمندانو سندرغاړو چې له وطن دا وخت د باندې دي له دوی سره خبرو او دوی سندرو ته ځانګړي کړې ده. نو ګودر جان ته بیا د افغانستان کله ووتل دا وخت په اسلام آباد کې خو طالبان چې کله په واک کې راغلل دغه همدارز وا تیر کال د اگست 15 وا نو ته خو لکه چې په کابل کې وینو څو شو بیا هغه صحنه هغه وختونه په تاسو څنګه تیر شو یا داسې کم جدي خطر و چې تا غوښتل چې بس څومره زړه چې کېدای شي له هېواده ووځي؟
بالکل اصلا یادولې یو ډیر سخت جرأت غواړي چې سړی ټولې صحنې کیسای وکړي او د خبرونې حوصله به هم دومره نه وي. خو په مجموع کې زه خپله شخصا لومړۍ ورځو کې د هماغ ذهنیت په اساس چې مخکې مو درلود چې طالب بدل شوی، هماغ ذهنیت یو څه ډاډ راکوه چې یاره دا پخوانی دا د شپږ نویم کال طالب نه دی، بدل شوی دی، خیر سیاست دی او افغانستان کې تاریخ سړی ولولي همیشه حکومتونه دغسې بدل شوي دي. خو ډېر مطمئن وم ما داسې بندې لکه ځکه ذهنیت جوړ وم، مګم د وخت په تېرېدو وبلدل چې د موسیقي آلات مات شول، موسیقي بنده شوه او زما په شان نور ځوانان چې څېرې آشناوي خلکو ته دوی له کوره نه شو وتلی او چې وبه وتل په یو رقم نه یو رقم ځورېدل، بل داسې یو انسجام نه و د دوی ترمنځ چې یوه خبرې وي ما یوه کیسه وي، هر سړی په خپل فرمایش په خپل زړه باندې هر څه کول په خار کې. زه خپله شخصا له کوره ډېر نه وتم او یو څه چې ما تر اوسه په دې عقله نه دي ویلي او نه یې وایم هغه دا چې څلورویشت ساعته زه د دوی په بند کې وم او د خپل موټر نه راښکته کړم. څلورویشت ساعته زه یو رواني ډېر بد وضعیت کې او اصلا پوهېدم نه چې د زما ګناه چې دی، ځکه زما دوه درې پروفایل و، هم موسیقي هم چې ما کار کوه هم ازادي راډیو سره کار، دا ټول مې ذهن ته راتلل چې دا خلک بالاخره کوي څه. آخر هم دا شول چې د یو ځورون وروسته یو لیک کې را باندې امضا کړ چې ته به دا فعالیتونه نه کوې بس خلاص. نو هغه نه بعد زه بیخي ډېر وډار شوم، بس بیا د پاسپورټ مشکل و، پاسپورټونه بند و، پاسپورټونه نه راکول، دا خپل کیسه درته کوم. نو بیا په جنوري میاشت کې وتوانېدم چې
خو ګودر جان دوی خدا سے تاسو ته زیات معلومات وی دا سه کم د عمومي بندیز پر هنر یا په موسیقي د عمومي بندیز کوم اعلان خو نه دی خبر کړی، اواز دغه چې کوم وزارت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه دا ویلو چې رمنګ به زور زیاته نه کوو او د ارشاد او تبلیغ لاره به خلک دې ته هڅو چې له هنر لري وو سی یا موسیقي اونکی یا سندره و نوري کنه. دا سه کم عمومي دوی بندیز لګول دي کوم اعلان خپور شوی دی؟
دوی دوی یو نړیوال ته چې څوی یو چې خپل دوی کې دا دواړه ډېر سره فرق لري. زنه غواړم دا سړی سیاسي شیا په دې هنر لحاظ وایم چې تاسو به اوریدلې وي چې خلکو په ودونو ورغلل، ودونو کې خلک ووژل به موسیقي په سر.
خدا غا دغه پیخې زای په زای شوی دی، رپورت شوی هم دی په سوشل میډیا کې هم راغلی دی. خدا بیا د طالبانو مشران وای چې دا بس ځنې طالبان دي په خپل سری توګه دا کارونه کړی دي کنه، دا زمونږ غنې دا یو عمومي پالیسی نه ده.
او بل د دا یعنی چا جرأت نشو کولای موسیقي وکړي، چاته وکړي ولی وکړي. همدا اوس په زرګونه هنرمندان ناست دي په کابل کې، په ټول افغانستان کې، څوک یو شی خرڅي، څوک بل شی خرڅي. یعنی داسې وضعیت کې دي چې اصلا هیڅ لار نه لري. بل دغه ټولنه هم داسې جوړه ده چې هنرمند اوس خدا دغه نظام دغه شو چې هنرمند غیر د خپل هنر بل شی وکړي.
هغه هنرمندان ګودر جان چې له افغانستان دا مهال وتلی دي، قسم هغه دقیق شمیر خو به ګرانی چې موږ ته ووایي، خو یو اندازه راته ویل چې څومره شمیر هنرمندان دې ته اړ شوي دي چې له افغانستانه ووځي؟
دقیق به ونه شم ویلی، خو دا هنرمندان که په څو کټګوري تقسیم کو، یو هغه دي چې مطرح سره وي، هغه فکر کوم چې نه نه فیصد به وتلی، او یو بل ډول هنرمندان چې دوی د کلون کلون د پلار نکنه دا هنر درلود، څوک یو څه هغوی څوک بل څه کې. دا په هر افغانستان کې په هر کلی هر ولایت کې خپل خلک دي، لکه اوس موږ صرف د پکتیا د زازیو کې څو کم، نو په سلګونه کورنۍ دا شته چې هر کله خپل یو هنرمند یو هغه خاندانی هنرمندان او دا خلق لري. همداسې کابل کې یوازې د خرابات کوڅې کیسه درته کوم په زرګونه انسانان هنرمندان دلته اوسیږي. نو دا سړی نشي ویلی. ما ځکه دا دوه کټګوري وښودل چې اوس خو ټول کریډیټ په ټولو کارونو کې هنرمند سندرغاړي اخلي، اما د دې تر شا خو یو ټیم وي، یو کار وي، د حالاتو غږونکي وي. نو په دې اساس دقیق شمېر نشم ویلی. که داسې ووایم چې تر یو لک یو نیم لک دوه لک انسانانو پورې په افغانستان کې اوس هم
خلق دي چې پرته له خنره بل هیڅ نشي کولای. او دا وخت چې ته ګودر جان په اسلام آباد کې یې سو میاشتې وشوې، نو دغلته ساده ژوند او د هنر لپاره امکانات برابر دي؟ بس شي بوخت یا غواړي بچ اسلام آباد کې پاتې شي کنه کمی بل خواته د وتلو په دغه کې په هڅو کې؟
دلته خو د نورو وختونو په پرتله موسیقی ته ډیر وخت لرم، خو امکانات هغه را چې مخکې اوس خدل ته فقط شپې ورځې سبا کول دي، کار نشته، فقط ځینې درسونه او د موسیقی کې ځینې نوي نوي سیزونه چې ما ورته پام وي هغه را زده کوو او درس وایم. موسیقی د امکاناتو له وجې ورته ډیر امکانات ورته لرم. دومره کوی شم چې یوه سندره دوه سندرې. او بل خبردار چې دوستان ملګری نور هیوادونو کې شته دي چې دوی حمایت کوي، مګر تر اوسه پورې زما یو خوی دی چې نشم کولی د چا حمایت جذب کړم. نو پلان خدا نه دی چې دلته پاتې شم. کوم هڅې چې ما پیل کړي دي هغه روانې دي. انشاءالله یو څو وخت نور به هم دلته یم، ګورو به څه کېږي.
او تا پسندره کې اول چې زیاره ده خپل خپلوان او ورورا لمورا لپلارا لری، نو وطن کې چې د کورونا پاتې دا غوي په حال دي ستا خو سره رابطې وي؟
غوي خدي زما په کورونا کې ټول دا خلک دي چې ورونه می پلار می چې دوی تبابت سره سره کار دی. پلار می یو متقاعد ډاکټر دی او خپل درملتون لري او ورونه هم داسې خپل خلکو خدمت کې دي. دوی داسې په ټولنه کې داسې شهرت یا داسې څه نه لري لکه یا موسیقي کړي یا سیاست کې دخیل وي، داسې نه دي. دوی آرام دي، خو د دوی پاتې کېدل هلته زما لپاره یو ډېر لوی تشویش دی، ځکه باور نه دی په کار. اوس خو دا هر څه کوم زه به کوم، مګر داسې ډېرې کورنۍ د یو بل فرد لپاره ډېر ځورول شوي. زما تشویش خوشته دی، د لریتوب خپله تشویش دی. نو راتلونکي ته به ګورو چې هغوی دپاره څه کوی شو.
ستاته خراب تلونکي غواړو ګذر جانه ډېره زیاته مننه. ستا سندره مو ورده نوې په دې هیله چې اوریدونکو یې د دوی به هم خوښ شوي وي. او ستا یو بل ملګری میر خان را سره دا وخت ټلیفون په لیکه راغلی دی، هغه ته به هم نوبت ورکوو چې د هغه خبرې او تاثرات واورو. خو تا سره به خدای پاماني وکړو. ډېره زیاته مننه چې وخت راکړه. اوریدونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنري غړی دا نن مو دا ځانګړي خبرونه راوړې او په دې کې مو افغان هنرمندان هغه چې له هیواد د باندې دي ملمانه کړی دي او نن دا سورز دا د اگست 15 د چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي نو موږ په دغه هیواد کې هنر سره چې په دې یو کال کې څه پیښ شو هغه ته کتنه کوو. همدغه خاص مو عبدالغفور لیوال چې د هیواد یو منل شوی تکړه لیکوال دی، شاعر دی، شنون کې دی، لاغه می غوښتي چې موږ ته خپل تاثرات راولېږي. نو د غفور لیوال صاحب دا خبرې اورو تر هغې وروسته بیا امیر خان را سره ملګری شي.
په تیر یو کال کې د افغان فرهنګ او هنر لپاره تر ټولو تور، تیاره او بد کال د افغانستان له سقوط څخه وروسته په زرګونو سندرغاړي، انځورګران، د تیاتر ممثلین، د سینما کارکوونکي، لیکوال، شاعران او د افغانی فرهنګ او هنر د ټولو برخو نمایندگان او فعالین له هیواده ووته. همدا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرت او کډوالۍ ژوند تیروي او له بده مرغه د خپلو هنري پنځونو دپاره رواني او مادي او محیطي امکانات نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه رسنۍ له پښو غورځول شوې دي. هغه هنرمندان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی دپاره نه یوازې دا چې د هنري فعالیت او هستونو او تولید امکانات نشته، بلکې د هغوی ژوند هم په خطر کې دی. له بده مرغه سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو بیلابیل غږونکي په بیلابیلو ولایتونو کې سپک شوي، اهانت ورته شوی دی، وهل شوي، ډبول شوي او حتی وژل شوي. د وسلوالو لخوا د خلکو د ودونو په محفلونو باندې تیرې شوی دی او سندرغاړي ځورول شوي دي. د هنرمندانو شخصي حریم خوندي نه دی. هغه انځورګران یا نقاشان چې زیرو نقاشي کوي د هغوی آثار د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان د نقاشۍ هغو آرشیفي ارزښتونو او موادو ته ده چې د افغانستان په آرشیفونو او ګالریو کې وجود لري. د سینما او تلویزیون آرشیفونه تر کلک ګواښ لاندې دي، موزیمونه له ګواښ لاندې دي. زه فکر کوم چې یوازینی کار چې اوس کولای شي افغاني فرهنګ ترې وبریده له کامل سقوط څخه وژغوري، هغه د بهر میشتو فرهنګیانو یوه هڅه ده چې پر یوه محور سره راټول شي او یو نړیواله مؤسسه رامنځته کړي که نړیواله ټولنه ورسره یو مقدار مرسته وکړي او دوی په خپل هم د افغاني فرهنګ د بیلابیلو هنري او ادبي برخو د نجات لپاره سره لاس یو کړي. زه فکر کوم چې تر هغې چې په وطن کې دننه یو ځل بیا د هنري فعالیت لپاره زمینه مساعدیږي، د هنر او ادبیاتو او فرهنګ د ځینو برخو د ژغورلو امکانات به مو رامنځته کړي وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال اوریدونکو تاسو خبرې واورېدې چې په دغه تیر یو کال کې چې پر کابل طالبان واکمن دي، دغه له افغان هنر او فرهنګ سره څه شوي دي یا افغان هنرمندان له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دغه اړه خپلې خبرې موږ ته کړې وې. او سره سره میر خان چې دی د افغانستان یو ځوان او پیژندلی سندرغاړی دی او د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی، له دوبه په ټلیفون را سره دی. ستړی مشه میر خان، او مننه چې وخت را کړ.
سلامونه بچا صاحب، تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او ډېره مننه زم خبرونه تر وغوښتم.
او نو موږ خو خبرونه تاسو لپاره جوړ کړی و چې دا 15 اگست یو کال پوره شو چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي. تاسو له افغان هنرمندانو موږ واورو چې دا یو کال په څنګه تیر شو، څه احساسوي؟ نو ته خو دا وخت په دوبای کې څه شی ژوند څنګه دی؟ په دې هیله چې خبرې یو څه کارونه به روان وي.
شکر د په هر حال باندې ژوند کڅه آسانم نه ده. لسره بیا ژوند پیلول، هر څه پریښودل، بیا له صفر نه هر څه شروع کول همیشه ستونزمن وي، خو بیا هم سړی باید په هر حال باندې شکر وباسي.
دا دغه کابل کې چې حکومت بدل شو، دغه یو تحول رامخته شو، طالبان ورغدل، حکومت یې ونیو، نو موږ بل تاسو سره خبرې هم کولې دي خبرونه ته به هم زموږ راتلې مشال ریډیو باندې به ستاله حال خبرې دو، ستاله کارونو به خبرې دو. چې دغه وخت کې ته له ملي ټلویزیون سره د یو سلاکار په توګه تا کار کوو، ځینې برنامې د لرلې او التم کارونه کول، فعال ژوند دي تیرو، نو هغه وخت څو چې دا ناڅاپه کیسه بدل شو په کابل کې، تا غنی هغه وخت هم د ملي ټي وي سره په کارو بوخت وي، او دا هغه وخت هغه خپل فعالیتونه راته لګ دغه کې را په یاد کی.
زه د معمول په سیر جمعه پورزم ما کار کاوه، نو د جمعه پورزم دفتر ته ولاړم او یو څه کارونه مې راغونډ کړل، او ما چمتووالی د استقلال د جشن د خبرونې لپاره نیولو. که څه هم خبرونه موږ د دننه مخکې ډیره لویه پلان کړی و چې خبرونه به ډیره ستره وي، خو بیا بعضې امنیتي ستونزې وې، موږ ته وویل چې خبرونه باید وړه وي، غټه خبرونه نه، په یو سالون کې یا حال کې وي وړه خبرونه. نو زه دغه په کارو چې بوختم، ما خبرونه پلانوله چې خبرونه به سره کوم وي، او بس شپښوا سبا چې شو هر څه بدل را بدل.
تاسو داسې کوم احساس، داسې کوم په یو څه پوهېدی چې دا حالات غني بدليږي، یا دغه خواته خبر روان ده چې دا جمهوریت حکومت په چپشي او طالبان به د دوی پر ځای کینی، داسې کوم خطر دې احساسو کنه؟ دا ډېر تاسو لپاره هم یو ناڅاپي شو هر څه.
ډېر افغانانو فکر نه کوو چې داسې ورځ براسي چې په یو شپه کې به هر څه په بل مخ وي. دا بعض دوستانو سره چې موږ کې ناستو، هغه به همیشه راته ویل چې جلال آباد هم ونیول سي، د جلال آباد نه کابل پورې راتلل به هم دوی ته تقریبا درې میاشتې یا دوه میاشتې ونیسي چې دوی کابل ته راننوځي. نو دغه موږ ته، موږ خو بیا پهونه تجربه هم نه درلوده، ډېرو مشرانو خو دغه ورځ پخوا هم لیدلې ده، او د دوی د تېرو تجربو نه علم سره اخیستی و، هغه دا اوس دوه درې میاشتې به ونیسي که دوی جلال آباد ته هم راورسېږي او غزنی ته هم راورسېږي. او موږ ځوانان خو په همدغه فکر کوو، او نه ځکه چې زما کار ډېر په د دولت په چوکاټ کې و، او زما خپرونې به دولتي وې، نو همیشه څه به ما داسې کومه خپرونه پلانوله، به مې جوړوله، نو زما به د امنیتي ارګانونو سره ملاقاتونه کېدل، د دوی سره به هم جلسې وې، او په دو کې زما د دوی هغه ډاډ ګیرنه به سما ته راکوله، او امنیتي تدابیر څه به نیول. دغه نه ماتم دغه علم حاصل کېده چې دلته ستونزه به په دې وطن کې دغو نظر نه راځي، ځکه زموږ سربازانو قرباني ورکړې ده، موږ چې موږ هلته وو موږ پې ویاړل، نن هم پې ویاړو، سبا به هم پې ویاړو، موږ سربازانو ډېره لویه قرباني ورکړې ده دې وطن ته.
دا هنر سره په یو کال کې څو شو بیا ته بیا څو وخت بریک لو کړه، یا دې ته ال شو چې بس اوس نور دلته ژوند نه کیږي، هنر خو بالکل نه کیږي، اوس بس خپې وباسه کنه؟ دا سې څو دا سې کم حالات، یا څو وخت دا سره جوړ شو چې ته دغه کار ته ال شو؟
ما په دې څه کابل تر نن وتل، نوې حکومت دې رنن وتل کابل ته، ملي ټلویزیون ته ولاړل، نو زه فکر کوم په هنرمندانو کې ټول ناول ځان ما ولیدا، ځکه چې دوی د ملي رادیو تلویزیون د موسیقي برخې ته ورغلي وو، او هلته ما یو څه خپل شخصي د موسیقي وسایل هغوی ته ډالۍ کړي وو چې دا تاسو وکاروئ تر څو چې موږ نور درته اخلو، او هغه دوی مات کړل ټول. نو دغه انځورونه چې په هغه شپه ما ته راغلل، دا فکر کوم چې دا د سقوط په درېیمه یا څلورمه ورځ وه، نو زړه مې ډېر مات شه، ځکه چې هغه ما ډېر په مینه اخیستي و، ډېر په محبت مې اخیستي و، او هنرمند خپل د موسیقي د وسایلو سره بې انتها مینه لري، دا هر رښتینی هنرمند په ده باندې پوهېږي چې هغه څونه په هغو پام کوي، څونه ورسره مینه کوي، څونه یې په قدر کوي. او هغه انځورونه چې ما ته راورسېدل، نو بیا ما پرېکړه وکړه چې ښه یعنی وسم په دې وطن کې هنر او هنرمند ته ځاینست. نو بیا مې یو څو شپې نورې هم تیر کړې، یو هفته نورم وم، تر څو چې مې خدایي لاره پیدا کړه، یو ملګری را سره مرسته وکړه او د افغانستان نه په موټر کې څنګه چې ما د وطن نه په وتلو سره وطن په خدای سپارمه سندره وویلې، نو هغه قصه کټ مټ زما د وتلو قصه ده. همدغسې مې یو بایک په شاو او په موټر کې د افغانستان نه ووتم، ازبکستان ته ولاړم، هلته سرحد نه خور واوښتم او بیا د ازبکستان څخه امارات ته راغلم.
نو ته یوازې وتلې امیر خان که کورنۍ دې لا هم هلته په افغانستان کې ده او یا ورسره د رابطې کیږي کالته وي؟
زه اول یوازې وتم، خو اوس مې کورنۍ هم ټوله په دوبۍ کې ده.
ښه، او دوبۍ کې چې ته وي نو ستا خو دغه ایونت مینجمنت او په دغه چارو کې ته دغه لرې کارونه دي کړي دي، یو سابق لرې، نو اوس هم په دغه کارونو بوختې که نه هنر ته هم وخت ورکوي، سندرې کمې لګیا جوړوي؟
نو دوبۍ ته راغلم، بیا د خوشبختانه مې اول د دوبۍ ایکسپو کې کار وکړ، د دې سره ایکسپو په اداره کې مې ورسره کار وکړ، تر مارچ پورې هغه سره بوختم. دغه نه بعد یو څو میاشتې نور مې خپل کاروبار، خپل کوم شرکت مې صدرلو، د برته مې په پښو ودرو او سخ کال به زما د خوږ ملګري هنرمند شفیق مرید په مرسته هغه د بزنس په اصطلاح کې شراکت ورته وایي، نو دی وار به د افغانستان کلی په ګلوبل ویلیج کې په شریکه مخته بیاوي. خیر
ډیر ښه. یو خبر زما کتره ته په معلومات را کې، دا تا خو د ملي ټي وی هغه د موسیقۍ برخه یاد کړه چې هلته طالبان لاړل لول، هلته دغه موسیقۍ آلات مات کړل. په کابل کې دا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم اداره هم و چې دغه ډاکټر احمد سرمستې مشري کوله، او هغه یو خپل یو ملي آرکسټرا یې لرل، هلته په ځوانانو الکانو جینکو دوی په زده کړې کولې. هغه انسټیټیوټ ته هم ګرندی ورغلی وو او هلته هم د موسیقۍ آلات مات کړي وو، او کداره ته هم وایي چې هغه د ملي آرکسټرا چې وو هغه بیا له هېواده خو وتلې ده. دومره خو خبرې زما په خیال چې یورپ کې چرته ده، خو چې په څه حال دي هغه ځوانان جینکۍ الکان اوس هم د هنر په برخه کې دغه دی فعال دي کنه؟
هو، دی بیا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ته ورغلل، هلته هم د موسیقۍ وسایل مات کړي وو، او هغه شاګردان بیا یو مدابات د پرتګال سپانسر کړل، تقریبا 200 شاګردان دی پرتګال ته وستل، هلته ورته انسټیټیوټ جوړ کړای. خو زه فکر کوم چې له هغه ځای څخه هم ډیری ځوانان شاګردان چې هغوی د اروپا نورو هیوادو ته تللي دي، پرتګال هم پریښی ده، او زه فکر کوم چې استاد سرمست په دغه هڅه کې ده چې د آرکسټر بیرته په پښو ودروي تر څو هغه شاگردان په بیلابیل ځایونو کې خبرونه ولري.
امیر خان، راتلونکي ته څه څومره هیله لرې؟ څه به وشي که دا حالت هم داسې دوام به وکړي که نه؟ یو څه هیله شته چې لږ تر لږه د افغاني فرهنګ، پښتو موسیقي، هنر دا کوم هنرمندان چې د باندې دي، څنګه چې لیوال صاحب هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په اوس وخت کې خپل کارونه دغه کې منسجم کړي او ترمنځ هماهنګي پیدا کړي او ځینې کارونه په شریکه وکړي، دغه امکانات لري یا کومه خوشبینی ویني؟
بچا صاحب، زموږ خو د فرهنګیانو وظیفه دغه د فرهنګ ژوندی وساتي، او مونږ څونه څه توان لرو په دې سختو شرایطو کې. زه په دې ښه خبر یم او ملت دم په دې خبر وي، زموږ وطنداران دم په دې خبر وي چې یو سنده لګښت غواړي، او په دې حالتو کې زموږ هر څه پریښي دي او راغلي یو، نو موږ کده یوې سندرې هم جوړول هم فکر کوو، نو دا په دې معنا ده چې موږ د خپل نس نه یو ټوټه ډوډۍ سره ډالۍ کوو. فرهنګیانو دغه وظیفه ده، دغه مینه ښکاره کول دي. موږ تر څو چې ژوندې یو هنر ته به خدمت کوو، د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتو. دغه یوازینۍ لاره دغه د پاتې ده چې په خارج کې موږ کار وکړو، سندرې جوړې کړو. دا اوریدونکو نه مې دغه هیله ده چې خپندان ونازوي. دغه وخت ډېر ډېر زیات ضرورت لري ورته، جلا وطن سوي دي، هر شی پریښي دي. هغه کوم هنرمندان چې په افغانستان کې د خدای مو د هغې د حاله مه خبروه، هغو په حال باندې موږ خبرېږو. ډېره بېچارګۍ کې دي، څوک رنګ مالی کوي، څوک کورونه پاکوي، څوک د ګاز دکانونه جوړ کړي دي ګاز خرڅي څوک تیل خرڅي چارې اړه اخستي د نخود او کشمش خرڅي او څوک خپل لکور کالی خرڅي تر څو خپل بچو ته ډوډۍ ورکړي نو د هنرمندان سره په وطن کې مرسته وکړي بعضې اتحادیه چې د هغو له لارې تاسو سره مرسته کولی شي تر څو موږ وکولی شو ټول یو ځای د افغانستان فرهنګ ژوندی وساتو
ډیر مننه امیر خان ژوندې او ګړندې راته اوسې خوشاله اوسې وخت راکه مونږ ته بیا هم ډیر مننه آباد اوسې
کور ودان ډیر مننه ژوندې
اوسې په کومه اوریدونکو د امیر خان یو سندره چې د سولې ته ویلې و هغه وخت چې په کابل کې جمهوریت حکومت وو د سندره به وورو یو ټوټه او بیا به د افراسیاب خټک صاحب خبرې وورو چې مونږ ته را لېږلې دي او ورپسې بیا امجد شاهزاد له ملکنډ را سره به ملګری وي اردوونکو د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی د ځانګړي خبرونه ده اوس په خبرونه کې د افراسیاب خټک چې د هم شاعر دی لیکوال دی سیاستوال دی د نه هم خاص کړو چې د طالبانو چې یو کال د واکمنی نن پوره کیږي نو په دغه حواله چې هنر سره سپیښ شو او دوی ته څنګه نظر کوي د چون شنون کې د چارو نظر وي نو د موږ خپل تاثرات را لګري دي د خټک صاحب د سرګندونې به وو
ز د ریډیو مشال ډیر مننه کوم چې په افغانستان کې ورپېخ انساني ناورین باندې او خصوصا تیر یو کال په شیرو شهیدو مسلو باندې د نن پروګرام کوي او ماته هم د یو څو ماتو ګډو خبرې کولو موقع راکړی دا ارستا دي چې په تیرو سلويختو کالونو کې افغانستان کې په وقفه او فیصله کې دونکو جنگ ډېرې شدیدې مسلې په جوړې کړې دي خدا خصوصا تیر یو کال کې چې کوم نورین یا تراجیدی یا المیا رامنځته شوې ده هغه تر ټولو زیاته خطرناکه او شدیده ځکه ده چې افغانستان کې حکومت ریاست یا دولت سقوط کړی دی او هلته کې هیڅ قانون هیڅ نظم او خصوصا د افغانانو لپاره هیڅ یعنی د هغوی مسؤلیت یا ساتنې لپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی او لکونه افغانان خپل وطن پر خودوبانه مجبور شوی دي په بدو حالاتو کې په دې کې خصوصا خزي ماشومان د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دي نو دغه نورین یا دغه تراجیدی چې د دې یو اړخ فرهنګي دی یعنی شعر موسیقي او نور هنرونه خپل هنرونه هم د دې تراجیدی ښکار شوی دي افغانستان او افغان په تر وطن کسړې وګوري نو دلته د جغرافیه داسې ولا غوړي تاریخ کسړې وګوري چې دلته د شمال نه جنوب ته هندستان د تلو لار وا او دلته ډېر جنگونه او تړاکونه راغلي دي او د پښتنو افغانانو وطنې ریز مریز کړی دي د سره زمونږ تهذیبي حافظه تمدني حافظه چې په دې کې هم شلون راغلي دي او مونږ نن په خوانی خبرې خطا شوې دي هری شوې دي د کندهار تمدن د دې ډیر روڼ مثال دی چې تاسو ګورئ چې د پېښور سوات او ننګرهار او کابل او بامیان پورې او خور تمدن شو هغه د ورستو راتلونکو جنگونو په وجه زمونږ نه خطا شوه دي. او بیا قبایلی ټولنه وا د پښتنو ټولنه قبایلی پاتې شوه ده، نو دا شفاهي تمدن یا زبانی تمدن وو، یعنی خلکو کتابونو په ځای باندې زبانی خبرې کولې او یو نسل نه بل نسل ته اوختي. نو په دې کې بیا زمونږ ولسی ادب ولسی شاعری او موسیقي ډیر رول لوبولی دی او ډیر زمونږ خبرې چې دي هغه په دې ولسی ادب کې یو کل نه بل کل ته رسېدلي، بلکې سوونه کاله په مخ راغلي دي. نو که تاسو وګورئ نو د پښتونخوا او د افغانستان فطري چاپېریال غرونو سیندونو سردرو تړو تیګو سلو ساندو سندرو شجرو انانو رواجونو او متلونو لمخې مونږ د خپلې ملي روحیې ټاکنه کړې ده. دغه ملي روحیه بیا زموږ په ولسي ادب کې خوندي پاتې شوې ده، چې هغه په لنډۍ چاربیت بګتۍ نه علاوه موسیقۍ کې هم شامله پاتې شوې ده. نو لہذا مونږ لپاره د موسیقۍ او د شاعرۍ اهمیت ډېر زیات دی. اوسنۍ درجې کې بدقسمتۍ سره زمونږ د شاعران او موسیقاران او د هنرمندان ډېر مشکل سره مخامخ شوي، ځکه چې موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی یو اشتمې پېړۍ کې او خلک مجبور دي چې پېښور ته نور ځایونو ته راغلي دي. نو ما یقین دی چې پښتنو فرهنګ به یوازې د خپلې مظلومیت خبره به نه کوي، بلکې مبارزه به کوي د جنگ خلاف، د تشدد خلاف، د خشونت خلاف، لکه چې تیرو څو کلونو کې کړې ده. او امید دی چې دی به افغان پښتون به د دې نورین هم داسې راوځي لکه د سکندر، چنګیز، تیمور، بابر، اورنګ او د فرنګ د نورینو نه راوتلی دی.
د پښتون افغان وطن د فرهنګ، کلتور، موسیقۍ، د ارزښت او د اوس چې دغه هر سروان دی په دغه سیمه کې په دغه اړه مو د افراسیاب خټک خبرې واورېدې. اوس راسره اورېدونکو امجد شاهزاد چې د ملکنډ تاڼۍ کلي دی پیژندلې، شاعر او لیکوال دی، سندرغاړی هم دی، او دوی بیا په وروستیو کې د ځینو ملګرو په مرسته د هغو هنرمندانو لپاره، د افغان هنرمندانو لپاره چې په وروستیو کې پېښور ته کړی شوي دي په کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته، هغوی ته یو څه ستونزې جوړې شوې وي. نو شاهزاد صاحب او ملګرو یې د هغوی لپاره هلته غږ پورته کوي، احتجاجونه یې کړي وو، لاریونونه یې کړي وو. نو شاهزاد صاحب ستړی مشي خپرونې ته، او مننه چې وخت راکړل مونږ ته. شاداد صاحب ما خو خبرې به تاسو سره ډېر کوو، خو وخت را سره لږ دی. یو بل میلمه به هم موږ د جرمنی نه اخلو، نو که په لنډه توګه راته ووایي چې دغلته اوس حالات څنګه دي. تاسو چې کوم یو مبارزه روانه کړې وه چې دغه پېښور ته کړی شي هنرمندان یو څه آرام ژوند وکړي، د کار روزګار فرصتونه ورته برابر شي، په هغه چارو کې تاسو څومره بریالي شوي او دغه هنرمندان اوس دا وخت په څه حال دي؟
په دغه یو کال کې خو خه پوره پرمختګ شوی دی د دې ستونزو په هوارېدو کې. اوله کې ډېر مشکلات وو، ډېر ستونزې وې په هر حواله وې، د انتظامیې د اړخ نه هم وې او داسې مالی ستونزې هم وې او نورې کیسې وې. اوس د فضل دی د الله چې دغه ټولې مسلې تقریبا د ډېر حده پورې هوارې شوې دي. داوی د زیږی ستونزه هوارې شوې دي. داوی د هنري حلو زلو د فعال کولو د لپاره مونږ چې کوم د نورو ملګرو په مرسته کومه منصوبه جوړه کړې وه هغه پلي شوې ده. دغه هنرمندان اوس زموږ په پښتونخوا کې خپلې هنري هلې ځلې کوي. دلته کې خادوله، خوشحالوله چې څنګه د دېزي هنرمندان دي، دغه خلک هم دي، بلکې زموږ د دېزي ځایي هنرمندان دي. د ځان سره پکې کوم چې د دې نږدې ملګري دي، خامخا اړیکې لري خپل کې هنرمندان، نو اړ د ځان سره بوزي هم کو سندرغاړي دي، کارکسترا ده، او کو د دې سره تړلي نور شبکې دي، کیسې دي، هغه ټول پر روزګار شوي دي. ځینې انتظامي ستونزې په دغه وروستیو کې وې د پښتونخوا د انتظامیې د اړخه، نو هغه کې مونږ چې دغه احتجاجونه وکړل، لاریونونه مو وکړل، نو هغه ستونزې هم د ډېره حده پورې هواري شوي دي. دوی ته د ایوین د طرفه مونږ کوشش کړی دی چې ټولو ته د دې چې کوم کارونه وي چې هغه سره وي، چې کوم انتظامي ستونزه دلته نه وي. بیا هم دغه دې چې بې ځایه شوي دي د خپلو ځایونو، نو هغه سې آرام ژوند خو دلته نه شي کولی. مونږ اوس هم حالې ځلې کوو چې هغوی د کوم چې بهر تلل غواړي چې بهر لاړ شي، یا دلته پاتې کېدل غواړي، یا فامیلونه دي ورسره، نو چې هغوی خپل ژوند په قرارو کې دلته په خصوصي توګه راغلي چې کومه معاشي مسلې دي، د معاش مسله ده، د روزګار مسله ده چې هغه حل شي، نو هغه لا وخت غواړي، نور هم لکه سیستم وی وړې وړې چې هغه هواري شي او دغه لپاره نور هم کار وشي.
ډېر زیاته مننه شهزاد صاحب تاسو نه تاسو سره بخته پیمانی کوي، ځکه چې یو بل ملمر سره دی وخت را سره 15 پک منټه پاتې دي، تاسو سره خبرې ډېر زیاته کې دې شوې، خو بیا هم ډېر مننه چې پرونی تر اخلي آباد اوسې. اوس په ورزو اقبال ترناک ته دی په جرمنی کې دی، د پیژندلې انزورګر دی، نقاشي کوي، رسامي کوي. ترناک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خرغلي د مشال رادیو مننه چې موږ ته وخت را کړ.
سلامونه سلامونه بچا سب ستړي مسي، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم تاسو سره ما.
ډیر مننه، موږ هم خوشاله یو. نو که تاسو راته په لنډه تو غوای چې کله و چې جرمني ته راغلی یو د ژوند او د هنر مو څه حال دی، څه امکانات دي دغلته، خو په دې هله چې ژوند مو خوي.
مننه بچا سب، دلته تقریبا تر یو حد پورې خده، خو هغه څه چې موږ ارمانونه اوس موږ هلي وي په خپل ملک کې د هنر په برخه کې پرمختګ وو، خو اړ ولا هغه ټول عمل ته پاتې دي. یعنی تقریبا له نوې نظام څخه درې میاشتې تیرې شوې وې چې زه کابل پانتون ته ولاړم، و مې کتل زما ټول استادان تللي وو، تقریبا هغه د کار خلک، هغه تکړه پروفیسوران چې موږ ورته تمې وې، موږ ورته هلي وې، موږ بالته یو څه زده کول او یو څه به ملاست راوړل، هغوی نول لغه ورسته متصمیم ونی وای چې دلته د تعلیم او د هنر د پرمختګ لپاره هم باید هجرت وکړو او ژوند ولر شو. سره لدی سیالته ارزښت هم نشته، او تر ډیره حد پورې ډیر هنري موضوعات وسیا غلط بند شوی وو، او چانس وکول سیالته خپل کار په سم توګه
مخته
وزي لغه غوي ښه
او
بخي
او مننه. ترناک صاحب، نو یو د موسیقي او هنرمندان دا خو لګدا سخکارا سامله خبره و دی، لګزيات زیان په خطر کې حساب وو دغه ملګرو چې موسیقي سره تړاو. تاسو بیا چې هغه ملګری چې انزورګری کوله، رسامي کوله، تاسو هم غني دغه فکر کوو چې را تاسو ژوند ته خطر پیښ شي یا تاسو به وزورول شي؟
دا د انزورګری موضوع سي، دا اوس کوم د سي وایو سي، دا سیاسي موضوعات یا هم هغه ورځنی ټولنیز موضوعات دي، هغه نسبت تر لیکلو په انزور کې ډیر واضح رسیدای شي. یعنی د انزورګری لاري ډیر مبارزې کېدای شي، او د غل لاري ډیر واضح پیغام رسیدای شي. نو دوی تر ډیره حد پورې مخالفت خو دلې د معاصر هنرونو سره، خو دلې د معاصر هنرونو سره دي، هغه نو بیا د ټولنی هغه اصلي او کره حالت بیانوي، ښکاروي او په هغه کې خپل پیغام رسوي. نو دا اتمن چې تاثیر درلو دی، او دوی به اتمن مخالفت خو دی.
مونږ سره چې غفور لیوال صاحب کې خبرې کړې دي، هغه کې یو ستونزې ته اشاره کړې و چې په کابل کې کوم د انزورونو ګالری وي یا آرشیفونه، هغه دا وخت د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي، نو تاسو هم دغه خطر احساسوي؟
بچا صاحب، دسی یو خو د عمومي انزورګری د غسر به کېدای شي ډیر به مشکل ونه لري، مګر اصل انزورګری او هنر چې دغه د معاصر هنرونو برخه ده چې په هغه کې ټولنې ته یو پیغام رسي، یا هغه مفهومي انزورګری د غسر مخالفت ستا او روان ده تر ډیره حد پورې، ځکه هلته د چیرې یا هم د فیګور انزورګری ته اجازه نشته. نو تر ټولو ډیر پیغام سره سوال کیږي هغه د انسان په هغه چیره، په هغه احساساتو او د فیګور په حرکتو کې رسول کیږي، او دا به یو ډیر غټه ضربه وي. تقریبا په دغه شلو کلونو کې تر یو څه حد پورې یو څه خواري پکې سوی، ولا تر یو حد پورې ډیر نه، خو اوس چې زه ګورم زه وایم چې هغه به له صفر سره ضرب کې.
دا یو کال چې تیر شو د وطن له حاله، خو موږ ټول خبریږو، رسنۍ دي، تاسو کله داسې هڅه کړې چې دا سچ وشو په یو کال کې دا د انزور کوي او خلکو ته وړاندې کوي د یو نه یو طریقې له لارې؟
لګیا يم بچا صاحب، تقریبا لس عمومي غټي تابلوګانې دي چې پر و باندې کار کوم. د خپل تیر یو کال د مهاجرت دوره چې د څنګه راغلم دلته، څه رقم تیر شو، او هلته څه وضعیت د هنر سره کوم وضعیت روان ده، پر غوی باندې کار کوم. چې تقریبا دوه میاشتې وروسته یو نندارتون دلته په جرمني کې بیا وړاندې کوم، له خیر سره جوړوم بیا.
سمه ده ترناک صاحب، بس موږ هم دعوت کړو جرمني ته درشو، ستاسو نندارتون کې ګډون کوو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې خوشاله اوسې اوریدونکو د مشال رادیو مهرباني هارون بچا هنري ګړای و د ځنګړي خبرونه متاثر وړي و مونږ پکې هڅه وکړه چې په دغه تیر یو کال کې چې په کابل طالبان واکمن پاتیشول دغه هیواد له هنر سره څو شو هنرمندانو خبرې تاسو اوریدې د زینو پوهانو هم نو د خبرونه په پای کې د بریالي سمدی په غږ دا یو سندره مدر تساتلې لدې خوند واخلې او زهارون بچا بدن نجات وغوړم په مخه مخه
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
د موسیقي استادان په څه حال دي
خو وډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منځ بو غوته رکو
پر هر څه سربیره هله ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی
د رباب مقابله او پای کې زمو په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو